د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څنګ پروګرام د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکې غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فارمټ غونډه په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوې تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فارمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو، ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 سلطنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکرایني چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څنګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبې عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. راپورونو کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د 2 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یو مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکه نه طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولې دي.
زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري وايي په دوه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسني حالت د سمون پر بیړني اړتیا ټینګار وکړ. میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوه کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځنۍ خبري پایته ورسولې. هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي، پرنجونو او خځو لګول شوي محدودیتونه لری کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پایته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي.
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځانګړي توګه په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبرې کړي. میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوي برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو، تعلیم او کار ته د لاسرسي، د بندیانو خلاصون، د جسمي مجازاتو ختمول او په رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل. د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت، اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنی رژیم د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جنو او خځو د حقوقو په پراخ نقص تورن کړی دی. که څه هم طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان نجونو او ښځو حقونه خوندي ساتلي، خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي، هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې. د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیې خپرې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویست او رینا اميري په ګډون یې پلاوي د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو، د تورې لستونو او بندیزونو د لرې کولو، د افغانستان د اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې. خو پوښتنه دا ده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي. د سیاسي مسایلو شنونکي سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی.
داسې هیواد چې میرمنو باندې مطلق پابندي لګولې وي، ټول حکومت یوازې د طالب د پاره وي یا د هغه چا د پاره وي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي، څلوېښت میلیونه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطنه وتښتي یا هم په خپل هیواد کې په داسې حالت کې پاتې شي چې نه به د نجونو یا به تعلیم حق لري، نه به د خبرو د ازادۍ او د انساني ازادۍ حق لري، نو زما په خیال هغه کرښې معلومې دي. نړیواله ټولنه په یو اصولي موقف کې ده او طالبان چې دي هغوی چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو دپاره بلکې طالبانو د اکثریت وزیرانو دپاره او نه هم د نړیوال ټولنې دپاره قابل قبول ده.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا بیا د ستونزو د حل لپاره د یو منځګړي په رامنځته کېدو ټینګار کوي.
اوسنی حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي، امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي، نو دې ته زما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي، خو داسې پایله یې نه ده ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځانګړي ډول په افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه له منځه ولاړ شي.
پراپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنځ د تیرو دوو ورځو خبرو جزئیات اوریدل. د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مې مخکې د متحدو ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوي پړاو پیل دی؟
کچې د دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکتل شي، تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل سي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه پخوا هم وې یعنی د دوهره تړون په دې خوا په دې دوه کلونو کې لکن هغه اړیکه تر یو بده پورې غیر نتاف متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر یو بده پورې پټې وي اوس ښکارا کیږي. تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته. دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ویل شوي د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي. دا دې ښکارندوی کوي چې یوه همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته ویل
کیږي. آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی؟
کوم شکل او شکلیت چې طالبان حکومت لري، البته چې طالبان حکومت ورته وایي، تر اوسه لا نه دا سک نه لیدل کیږي. که چیرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای، ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي، لکن طالبانو د حکومت ولې چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي. طالبان خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای، یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارت چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي. او بیا بشري چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو راپور په شکل وړاندې کړل، ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. نه په اوس مهال کې نه، البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومونو باندې، دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېرې سي، لکن طالبان د رسمیت پېژندنې لپاره لا خورا ډېر وختي دی. طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبي شکل پیدا کړي چې اوس لدې ته خورا ډېر وخت لیدل کیږي چې دولت طالبان روان دي بدبختانه.
آزاد صاحب، د جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوری پالو له یو څه انتقادونو سره هم مخامخ ده، په دې خاطر چې د طالبانو له حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د ځینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغوی د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي. فکر کوي چې دا به د امریکا د اوسنی حکومت لپاره یو لانجه شي، په دې خاطر چې له طالبانو سره ډېر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوری پالو لپاره ډېره په زړه پورې نه وي.
تکل صاحب ته دې وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم، ځینې وخت په دغسې مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشریزې ټاکنې رانږدې کېدلې، داسې مسایل به موږ هم تبصرې پر کولی چې ممکن یو ډول کمپاني بڼه ولري. لکن دلته د دوو کلو ژوند چې ملاقات وکړ، د ډېرو مهمو خلکو سره چې زما ناسته ولاړه ده د پوهنتون د استادانو پالیسي میکرو سره، ډېر کم خلک د افغانستان په وضعیت اوس هم خبر دي. نو لحاظه دغسې مسایل چې د جمهوري او خواهانو یا همدارنګ دیموکراتانو ترمنځ مطرح کیږي، په کانګرس کې په ځانګړي توګه د کانګرس بیا د دفاع په سنا کې یا د دوی په ولسی په جرګه کې، هغه په دغسې مسایلو باندې ډېر زیات اغېز نه لري. دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي، تر یو بریده پورې وخت نا وخت دغسې ټکي پیدا کولو هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی یا په اپوزیشن کې دی په هغه باندې انتقادونه وکړي. خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي. دلته په متحده ایالاتونو کې ډېری پرېکړې سپینه ماڼۍ نه کوي. د سترو پرېکړو هغه ادرس هغه تاسو بهتره معلوم ده چې کانګرس دی، او په کانګرس کې هغه د ریپبلیکنز هم ناست دي. تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پرېکړې کیږي چې په کې سپینه ماڼۍ هم یا کانګرس هم رول نه لري، دا یو ماشین دی چې چلیږي. اما ظاهرا د رسنیو دپاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغام باندې نیوکه کوي، خو ټوله کې نه. د بایدن پرېکړه، د بایدن څرګندونې یا د سپینه ماڼۍ څرګندونې، یا د مامورینو یا د ادارې څرګندونې د ریپبلیکنز دخوا په هغو باندې نیوکه، خو ټوله کې به د سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره دی مخ نه کړي.
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنی انفلاسیون منفي و. د دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي وه خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتېدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو په نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانیو ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیې په راټیټولو کې مرسته کړې ده او دغه شان د هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغاني د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو تر څنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیونه افغانۍ له خپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوي چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عوامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 16% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې عمده برخه یې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې دغه شان ویل شوی چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو دغه ادارې یوې اعلامیې خپره کړې او ویلي چې که نړیواله ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لرې کړي او د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډل یو هم محمد امین فرهنګ دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
لیوی خو دوی وای چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوه، په دې معنی چې د پولی انفلاسیون کچه راټیټه شوه او لدی سره نرخونه راټیټ شوه، ارزل وړه شوه، مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض سرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنی ده چې د خلکو عاید کم وي، نو ارزه نشي کېدلی. تقاضا به
احساس کم شوه دغه ارزه زیات شول نه میتونه.
بل خو د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمګنی خو وای چې په دې راپور کې د زینو مسایلو لکه بیوزلی او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت تکتنه نه ده شوی.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام
نه. خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لیلام وی او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کارو شي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته ازو هم یادونه نه کده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې میشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوي بیرته افغانستان ته اړول شوي دي. په پاکستان کې ډېر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په وروستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي. د دې شورا د اماډیکو مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې وه.
یو کال کې چې زیات شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوه او یو شمېر ایس آی وی کیسونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډېر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لورې نیول شوي وو 1513 کسان یې بېرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
دی وايي په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال له دې عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیره جوزا میاشت کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ له عمله ځان وژنه هم وکړه. ښاغلی وصال وايي دا ډیری هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیایي او د اړوندو هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحلو د بشپړولو د پڅ بهیر له عمله په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوی. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشت یې وایي نږدې یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې ژر به له دې ځایه امریکا ته وویستل شي. خو وایي د 3 میاشتو په تېرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د پولیسو له لورې یو شمېر نیول شوي افغانان له پاکستانه وستل شوي او افغانستان ته اړول شوي دي او دې عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی دا ده چې چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پی ون او پی ټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغوی زمنګ سابقه کاری ور سره پرتا ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې یو بل میشت افغان کډواله چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کیسونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر ژغورلو لپاره وطن خوشې کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بهشته د هغه مرګ خولې ته ورنه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبري شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. دغه شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت ل خپل خاورې وستلې هم خبرې کړې. دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویلې دي چې اوسمهال په پټه ل خپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینان د هغه قول لیکلي دا ډېره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک ووژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه مې کړي یا مې خای ووژني پوهېږم چې دا کار کیدونکی دی. که څوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیچ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې لکله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوري حکومت سرتیري مدني فعالان خبریالان د بشري حقونو مدافعین او یو شمېر مېرمنې د طالبانو د حکومت له لوري نیول شوي شکنجه شوي او آن تری تم کړل شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 1,00,000 افغانان وویستل چې یوازې 9,000 امریکا ته یوړل شول. دغه شان له زرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لږ تر لږه له 2 تر 3 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو 3 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکه زورونکو او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچاوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې له جدي کمښت سره مخ دی. اوچا داسې مهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشري ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې. تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور کړی اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 23 پورې یوازې 240 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله له نیمایي کمې پیسې دي. د اوچاپ خبره دغې ادارې هغه مهال 1.9 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. اوچا وړاندې ویلي په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د اوچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید د داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره له وړاندې چمتووالی ونیول شي. دغې ادارې دغه شان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغې ادارو کې روان محدودیتونه لرې نه شي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او دغه شان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. 30 کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د اوړي په دې ګرمو ورځو کې د 5 ډوډیو لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولی. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې.
په افغانستان کې د ژوند حالات ټولو ته معلوم دی. د خوړلو ډوډۍ په ډېرې سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپله کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په ښوونځي کې ښوونکې ده. د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي. د اوسېدو ځای مو هم یو دوکان دی. کور خو بیخي نشته.
د پروان ولایت وسیدونکو عالم خان هم وای په ډیرو ستونزو ژوند مختوړي. عالم خان وای د وکسي ز کورنۍ ټول مصرف ورترغاړي دی او دای له سهار تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنيږي. د عالم خان په خبره وړه خوري په یو خصوصي خونځي کې خون کې د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي.
موږ سره د خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نه شو. په کور کې 8 کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپله غریبي کوم. هیڅوک هم د پوښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یو چا ګواښ کړی که د مرستندویو موسسو مالي ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نه شي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 20000 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړی.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یه وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې صحیح بشپړی شوي او څه د بشپړېدو په حال کې دي او له 20000 زیاتو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 1 وشت د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوي دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوي دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښ دي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسېدونکي شفیع الله شاکر
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډېر لری لری پراته وو او اوس د انکشاف د هات ریاست پامکاری د نسب ادارې لخوا نه د اوبو رسولو شبکې جوړې شوې دي بعضې ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډېر راضي دي همیشه الزلي کوي
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې له 20,000 زیاتو کسانو ته